دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې انتخاباتي مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي او ښایي یو شمېر یې د همدې امنیتي اندېښنو له کبله پرانیستل شي. دا او همدارنګه د انتخاباتو په تړاو نورې مسلې د دې خپرونې مهم موضوعات جوړوي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملالی بشیر په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. امنیتي چارواکي وایي د پکتیکا په میټاخان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو په موسا کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون کړی دی او د پاکستان په ختیځ کې په زلزله کې 4 کسان مړه شوي او 6 اویا نور ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي ترڅو هغوی وکړه سي د نړیوال تروریزم پر وړاندې جګړه وکړي او د سولې لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره په ناټو کې د امریکا سفیر کړې ده. په ناټو کې د امریکا سفیر کی بیلی هچسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او ناټو د عمومي منشیان ستولتنبرګ سره د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. امنیتی چارواکی وایي د پکتیکا په میټاخان ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پکتیکا امنیتی چارواکی وایي تیره شپه ناوخته د یاد ولایت د میټاخان ولسوالۍ د کورمو په سیمه کې په هوایي برید کې 14 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. نن سه‌شنبه د پکتیکا د امنیه قومندانۍ د رسنیز دفتر په خبر پاڼه کې راغلي وسلوالو غوښتل په یوه ډلهییز برید کې د کورمو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ورباندې هوایي برید وسو او وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. په خبر پاڼه کې راغلي د وسلوالو په دې برید کې د میټاخان د سیمه ییزو پولیسو قومندان او یو سرتیری هم وژل شوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکو په موسا کلا کې د تیرې ورځې د ملکي مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وکړ. دوی د دوشنبه د شپې د هغو عملیاتو پر ضد شعارونه ورکړل چې د راپور له مخې پکښې ملکیان هم وژل شوي دي. لاریون کوونکو له حکومت او طالبانو څخه وغوښتل چې د ملکي وګړو له وژلو لاس اخلي او سوله وکړي.
چاپ له د روسانو بمباری وی، بیا د امریکایانو بمباری وی، بیا د طالبانو ستمو، بیا اوس د ظلم ستم پر مشرو دی د حل لارې سوله ده.
د دوشنبه په شپه افغان ځنګړو ځواکونه د موساکلا ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي چې د دولتي چارواکو په وینا پکښې د طالبانو ترڅنګ د القاعده یو شمېر غړي هم ووژل سول. چارواکو منلي چې په پیښه کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې څه ډول. د وژل سویو کسانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکي کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ولایتي شورا یو غړي د 15 او بل د 24 ملکیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څېړلو لپاره هلمند ته د یو پلاوي د لېږلو امر کړی دی. تاسیز مشغله ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په ختیځ کې د رشتر په حساب د 15.8 درجې زلزلې په نتیجه کې 4 کسان مړه شوي او 6 اویا نور ټپیان شوي دي. د زلزلې مرکز د پنجاب ایالت جهلم ښار ته نږدې و. دا زلزله په خیبر پښتونخوا کې هم سوي ده. د دې ترڅنګ په اسلام آباد، راولپنډۍ، سیالکوټ، مری، جهلم، چارسده، سوات، خیبر ایجنسی، ایبټ آباد، باجوړ، نوښار، مانسهره، تورغر او کوهستان کې هم زلزله سوي ده. د برتانیې سترې محکمې پریکړه وکړه چې د صدر اعظم بوریس جانسن د پارلمان د ځنډولو پریکړه غیر قانوني وه. د محکمې د پریکړې له مخې پارلمان هر وخت چې وغواړي کولای سي بیرته خپلې غونډې پیل کړي. نن د سترې محکمې قاضي برنډا هالی وویل چې ټولو 11 قاضیانو دا پریکړه منلې ده. دی وویل چې ملکې الیزابت ته د پارلمان ځنډولو مشوره ورکول یو غیر قانوني کار و، ځکه پرته له کومې توجیه د اساسي قانون له مخې د خپلې دندې ترسره کولو څخه یې د پارلمان مخه نیولې ده. دی زیاته کړه چې پارلمان نه دی ځنډول سوی او دا په پارلمان او د پارلمان په رئیس پورې تړاو لري چې دوی څه کول غواړي. د سپتمبر له لسمې د اکتوبر تر څوارلسمې نیټې د بورس جانسن لخوا د پارلمان ځنډولو پریکړه د ګڼو کانګرس د غړو له انتقاد سره مخامخ سوه. څېړونکي وایي جانسن په دې اقدام سره هڅه کړې چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په وروستیو اونیو کې پر دې موضوع بحثونه اغېزمن کړي. او کریملن پر امریکا تور پورې کړی چې روسیې پلاوي ته د ویزو په نه ورکولو سره یې له نړیوال مسؤلیته سرغړونه کړې ده. ټاکل سوې وه دا پلاوی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روسیې د کلک غبرګون خبرداری ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې دا یو اندېښمنوونکی وضعیت دی او دا ډول اقدام باید د منلو وړ نه وي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د روسي پلاوی یو شمیر غړیو امریکایي ویزه نه ده ترلاسه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د امریکایي ماموریت مرستیال رئیس احضار کړی دی. په مسکو کې د امریکا سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د قانون له مخې دغه هیواد کولای سي بهرنیانو ته له ویزو ورکولو ډډه وکړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې در واورول. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو یا د رای ورکولو د مرکزونو د امنیتي ګواښونو په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې. په دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په پروسه کې به هغه سیمو کې چې ښځې کار نه کوي پر ځای به یې نارینه کارکوونکي وګمارل شي. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نوماندانو نن کابل کې او په ځینو ولایتونو کې کمپاینې غونډې کړې دي. په اړه به یې معلومات ولرو. که وخت وو د انتخاباتو په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. په هلمند کې د موساکله په ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو په وژل کېدو نن دغلته په لشکرګاه کې اعتراضي لاریون وشو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې رای ورکولو مرکزونه د امنیتي اندېښنو له کبله ښایي پرانیستل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي له امنیتي ادارو غواړي چې په وروستیو ورځو کې دي د شوو ژمنو سره سم د هغه مرکزونو امنیت ډاډمن کړي چې مخکې تر مخکې ژمنه شوې ده. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شمول به په یو شمېر سیمو کې د هغه مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره مخکې له مخکې پرانستل منل شوي دي. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
نامنی دراتلونکو شنبه د ورځې د ولسمشيزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه چې له عمله ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمېر مرکزونه د تړل کېدو لګو اکثر مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشاء رئیس حبیب الرحماننګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې و مرکزونو کې جدي امنیتی ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې څلور زره وسو واوی محله تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسیي، خاک جبار، قرباغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري. په موسیي کې یو مرکز، په خاک جبار کې او درې مرکز په قرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې دغه مراکز او تامین دي امنیت خاموشي.
بلخ د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون رئیس وحید الله تړون وایي چې امنیتي ادارو ورته د کابل ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکولو د وو مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ نه دی ورکړی. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5303 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو لیست سپارلی و، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 4902 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروا مینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کېدو لپاره هم پلان لري.
دغه ولسوالۍ چې تاسو یې نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مودې څخه خپل پلان لري، او د کورنیو چارو وزارت د سرې لخوا هغو ته هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي ستونزې د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاستي
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میزان میاشتې په شپږمه ترسره شي چې اوس ورته ایله 4 ورځې پاتې دي.
خواته د نورستان څخه په ورکل شو ریپورتونو کې دغلته د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې په سیمه کې انتخاباتي مرکزونه نه دي پرانستل شوي، او په هرو ټاکنو کې د دوی سیمې ته مرکزونه منظوریږي خو کله چې ټاکنې رانږدې شي د نامنیو په پلمه هغه تړل کیږي. روح الله انوري له سیمې ریپورت لري.
د غربی نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله وایي لسو کالو زیاته موده کیږي چې دوی په ټاکنو کې برخانه دا خستي.
متاسفانه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 12-13 سال است که انتخابات نمیشه. بنامه ای که
بدبختانه چې 12-13 کال کیږي چې زموږ په ولسوالۍ منډول کې ټاکنی نکیږي. په دې نوم چې دلته امنیت او دولت نشته، لومړی مرکزونه ورکول کیږي بیا انتخابات نکیږي. دا یو غټ مشکل او موږ سره لویه جفا ده. موږ نه په ولایتي شورا کې استازی لرو او نه هم په ولسی جرګه کې. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي هم د 22 مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد امین وایي
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوي وو په دغه انتخابات کې غیر فعال ښودل شوي. دا یعنی په دې معنا چې زموږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباقي زما په نظر باندې 80% زموږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې موږ 4-5 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 20 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قمندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي، او باقي 22 مرکزونه پاتې کیږي چې په هغه باندې اوس د امنیت قمندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قمندان جنرال صابر اریان وایي له یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړي او کوښښ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي.
3-4 نقطې کې موږ د وجه تشویش لرو، مو تهدید بلند است.
3-4 زینو کې موږ تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی. که خدای غوښتل هلته موږ تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتي ساحه پراخه کړو. ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پورې چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو لپاره زمینه برابره کړو. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 4-5 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتي تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
څلور ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راوړي.
د ولسمشری د انتخاباتو په بهیر کې په غسیمو کې چې خزي کار نه کوي پر ځای به نارینه کارکونکي وګمارل شي. دا انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په دې پروسه کې نږدې 2000 محلونه د خزو لپاره ځانګړي شوي دي. له دې سره د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي که څه هم د انتخاباتو د کمیسیون د غستون زاده درک ورده خو انتقاد کوي چې د خزینه ګمارنو په برخه کې ناوخته شوی دی. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون که څه هم په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکي له ستونزو سره مخ دي محارمې هم ورته منلي، خو اوس وایي هلته چې ښځې په انتخاباتي سایټونو کې کار نه کوي پر ځای به یې نارینه استخدام شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې 1019 محلونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي.
په دې محلاتو کې موږ رئیس د محل، امیر د بایومټریک، مامور د سب او همدارنګه تلاشی کننده او د قطار تنظیمون کی دغه ټول خزینه کارمندان به کار کوي.
هغلی ننګ وایي په لومړي سر کې که چیرې خزینه کارکوونکي انتخاباتي محلونو ته د کار لپاره لاړې نشي د اضافي تشکیل خزینه کارکوونکي ور استول کیږي، او که اضافي تشکیل یا ریزرو کارکوونکي هم لاړې نشي پر ځای به یې نارینه وګمارل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې به 4920 مرکزونه د رای ورکوونکو لپاره پرانیستي وي، چې له دې شمېره په 2223 مرکزونو کې نږدې 15000 خزینه کارکوونکي کار وکړي. د دغه کمیسیون په خبره خزینه کارکوونکو ته په ورځ 1000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي، او د بیلابیلو یعنی شپک، اته او 12 ورځو لپاره دوی ته د کار روزنه او قراردادونه ورکړل شوی دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په هغو سیمو کې چې خزینه کارکوونکي ستونزه لري او نشي کولای پرته له خپل محرم کار وکړي، محرمو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوی دي. د دوی په شان په ورځ 1000 افغانۍ معاش به محرمو ته هم ورکړل شي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون باید له وړاندې خزینه کارکوونکي ګمارلې وي. د دغه بنسټ اجرایوي یوسف رشید
که څه هم د کمیسیون ستونزه درک وړ ده چې په ډېرو ځایونو کې هغه ښځې خپله لیواله نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي، اما تریواده پرې کمیسیون په دې ګرم ده چې باید دغه لړۍ مخکې پیل کړی وای. باید دوی ته د استخدام د کارکوونکو خصوصا په هغو ځایو کې چې د استخدام ستونزې هغه ډېرې دي باید دواړه له مخې دغه پروسه پیل کړی.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو اندېښنه دا ده که ورته لازمې اسانتیاوې او ښځینه کارکوونکي او تلاشي کوونکي چمتو نه شي، د کورنیو له لورې به ورته د انتخاباتو په پروسه کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشری راتلونکو ټاکنو لپاره څلور نوماندانو نن کمپاینی غونډې وکړې. اشرف غنی په بلخ کې، عبدالله عبدالله په هرات کې، خغلی نبیل په بامیانو کې، او خغلی حکمتیار په کابل کې خپل پلویانو ته ویناوې کړې او د خپلو راتلونکو پروګرامونو د تشریح ترڅنګ ډېر پر یو بل انتقادونه کړي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د ولسمشری یو شمیر نوماندانو له کابل وروسته تر ډیره خپلې کمپاینی غونډې ولایتونو ته غځولې دي. د دغو کمپاینونو په لړ کې د سه شنبې په ورځ څلورو نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د خپلو پلویانو په غونډو کې برخه واخیسته. د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی په بلخ کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوبو مدیریت او د لویو پروژو پلي کول یې د کارونو په لومړیتوبونو کې شامل دي.
لومړنی کار چې کوم هغه حیرتان په لوی صادراتي بندر بدلوم. له حیرتانو تر دوراهي پورې به لوی صنعتي او صادراتي خرګوټي وي، او همدارنګه د بلخ د اوبو مدیریت زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
له بلې خوا د افغانستان د ولسمشری زو ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله بیا په هرات کې وویل چې د دوی ټاکنیز ټیم سولې او بیا رغونې ته ژمن دی، او د دغه ولایت له خلکو وغوښتل چې د بریا تر کچې پورې ورسره مرسته وکړي.
زموږ له ټیم سره د خلکو حضور د ملي وحدت استازیتوب کوي. زموږ ټیم د سولې بیرغونې او د خلکو غوښتنو ته ژمن دی. د هراتیانو غوښتنه یو مجهز روغتون دی، او د ټاپي پروژه ستاسو غوښتنه وه چې عملي بشي.
خو د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند ګلبدین حکمتیار بیا په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ که چیرې انتخابات شفاف نه وي دوی به یې نتایج ونه مني.
خلکو ته اجازه ورکړئ چې خپل رای وکاروي په پوره شفافیت. کنه خلک به اړ شي چې د رای ورکولو پر ځای نورې لارې چارې غوره کړي چې مسؤلیت به ستاسو په غاړه وي.
بل نوماند رحمت الله نبیل بامیانو ته تللی و او هلته یې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې تر ډیره ملي وحدت په حکومت انتقادونه وکړل.
کله چې مالیه ورکوئ د دې هیواد وګړي یاست قرباني ورکوئ، خو چې د امتیازاتو خبره کیږي بیا نه ورکول کیږي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
ټاکل شوی چې د ولسمشري ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه نیټه په ټول افغانستان کې ترسره شي او خلک په دې ورځ 4902 مرکزونو کې د رای اچونې صندوقونو ته ورشي.
د میزان د شپږمه انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 6000.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدل شي. ورسته لاغه چې په کوټه کې د یوې قومي شخړې د هواري په برخه کې د طالبانو د منځګړتوب ریپورتونه خپاره شول، یو ار بیا هغه خبرو او ازوام زور اخیستل چې ګوندې طالبان په پاکستان کې په ځانګړې توګه د بلوچستان ایالت کې په آزاد توګه فعالیت کوي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان په کوټه کې دغه قومي شخړه چې د افغان طالبانو په منځګړی توپ هواره شوې او په یوه جرګه کې نتیجه د شخړې دواړو لورو او ولسي خلکو ته اورول شوې، د اکاخېلو او ترین قومونو ترمنځ 3 کاله مخکې شوې وه. د تېرې شنبې د ورځې په دې قومي جرګه کې چې د کوټې د ښار په څنډه په اکاخیل آباد کې جوړه شوې وه، د قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر نورو مخورو په ګډون سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. په 2014 میلادي کال د اکاخیلو او ترین قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې شخړه کې یو کس وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوي وو. په هغې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې، له 1 ساعت بحث او خبرو وروسته سپینه پګړۍ پر سر یو افغان ملا د جرګې فیصله اعلانوي او وایي چې له اوږدو مشورو وروسته چې د دواړو لورو باور ترلاسه شو، اسلامي امارت پریکړه وکړه چې دغه لانجه هواره کړي. افغان طالبان چې په افغانستان کې واکمني په 2001 کال تر نسکورېدو مخکې په همدې نوم وه، اوس هم په همدې د افغانستان د اسلامي اماراتو په نوم په دې هیواد کې واک ته د رسېدو هڅه کوي. د افغانستان د اسلامي اماراتو په استازیتوب دغه کس چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي فیصله وشوه چې اکاخېلو قوم ته به چې یو کس وژل شوی، د ترین قوم 10 میلیونه روپۍ چې څه باندې 108,000 امریکایي ډالره کېږي او 15 کلشنکوفونه ورکوي. هغه همداراز اعلان وکړ چې د ترینو د قوم کسان به د اکاخېلو سیمو ته له ننوتو ډډه کوي. د ګندارا ویبپاڼې د راپور له مخې دغه پریکړه له دې پلوه د اهمیت وړ ده چې هغه په پاکستان کې دیره د افغان طالبانو د نفوس ښکارندوی کوي، هغه هیواد چې چارواکي افغان طالبانو ته له پناه ورکولو سترګې پټوي. په کوټه کې میشت سیمه ییز خبریال جمال ترکی یو د دې جرګې ګډونوالو، هغه چې د خپل موبایل په ذریعه د دې جرګې د جریان له ځینو برخو فلمونه اخیستي او هغه له ګندارا ویبپاڼې سره هم شریک کړي وای، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په قومي شخړه کې د افغان طالبانو منځګړی توپ بې ساری دی.
دا اوله جرګه ده چې د دوو قومونو ترمنځ کېږي او په دې کې طالبان مشرقي یا طالبان دا جوړ کومو طالبانو چې کومه راوله فیصله کړې ده، دا موږ نشو ویلی چې دا به پایدار وي که به نه وي. دا ګمان مې دی چې انشاءالله دا فیصله به هم پایدار وي، دواړه فریق به نه کېمات.
په یوه ویډیو کې چې ښاغلي ترکی اخیستې، په کې د ترین د قوم مشر او د پارلمان وکیل سردار شفیق ترین ښکاري چې خپلو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته وایي وروسته له هغې چې اکاخېلو قوم طالبانو مخور وړو چې دغه لانجه هواره کړي، قوم یې ومنله چې د دې شخړې په هواري کې د طالبان منځګړیتوب وکړي. ښاغلی ترین په وینا طالبانو په دې شخړه کې ځکه منځګړی توب وکړ چې د اکاخېلو د قوم ورجنې کورنۍ له طالبانو سره اړیکې درلودل. په دې اړه ګندارا ویبپاڼې هڅه وکړه چې د اکاخېلو د قوم د مشرانو غبرګون ترلاسه کړي، خو په دې کار بریالی نه شوه. خو سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د اکاخېلو د قوم مشران په دې اړه خبرو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې دا مسله ډېره حساسه ده او پکې افغان طالبان ښکېل دي. ویل کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ښکاره په بلوچستان کې د طالبانو له حضور سره مخالف دی او پر اسلام آباد انتقاد کوي چې په پټه د افغان طالبانو ملاتړ کوي. د دې ګوند مخکښ غړي او پخوانی وزیر رحیم زیارتوال چې په دې جرګه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته نه روښانه چې افغان طالبانو د دې شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب کړی او کله مو چې په جرګه کې د میلمنو په څیر ګډون وکړ نو راته ګرانه وه چې له هغې ووځو. د بلوچستان ایالت چارواکي تر ډېره له افغان طالبانو سره په تړلو مسلو څرګندونې نه کوي. د دغې جرګې او د قومونو ترمنځ د شخړې په هواري کې د افغان طالبانو د رول په اړه مو هڅه وکړه چې د بلوچستان د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو، خو ډېرو یې د دې جرګې په اړه بې خبري وښوده.
اخوانن د هلمند مرکز لشکرګاه د هغه اعتراضي لاریون شاهد وو چې په موساکلا کې د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو وژنه پکې وغندل شوه. تفصیل الیاس تایر کوي.
ګڼ شمېر شاریان، قومي مشران او مدني فعالین راټول سوي دي او د دوشنبه د شپې د عملیاتو په ضد شعارونه ورکوي چې په موساکلا ولسوالۍ کې د ملکي مرګ ژوبلې باعث ول. دوی چې د ځان سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي شعارونه لېږدول، د حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
نور دا د زغمو له حالت نه دی چې خپل د روسانو بمباري وي، بیا د امریکایانو بمباري وي، بیا د طالبانو ستم وي، بیا اوس دا ظلم ستم پر مشروع دی. د حل لارې سوله ده.
تیر شپه په مساکلا کې څلوېش کس د واده پر موټرانو بمبار وسو، چا आवाज پورته نه کوي، نه یو خارجي نه یو بلچا. نو زموږ ولسونه ته نور دا زغم او د دې او اسلام نور ختمه شوی د دوی راوتلې دي.
د دوشنبه په شپه د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 په نوم کته د مساکلا ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمه کې د طالبانو په ضد عملیاتو کې یو شمېر ملکی کسان وژل وو. د سیمې څخه د وژل سو کسانو د کورنیو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکی کسان وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. ولایتي شورا بیا د وژل سو کسانو شمېر 23 تنه یاد کړی دی. د مدني ټولنو د امرغې په مرکز کې راټول سول لرونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
ولې د خدای نه بیریږي؟ نو بیا څنګه پر تاسو باندې پر دې حکومت باندې الله رحم وکړي، پر دې ظالم او جابر باندې رور الله رحم وکړي.
کته نه کوي
دغه سي وحشت روان دي. وروره د خدای په لیاز و مطبات نور باید موږ تس لاس تر ورکو. دا وطن وژغورو، دا وطن زموږ دی. موږ نور پاکستان ته مهاجرت نسو کولای، نه ایران ته مهاجرت کولای سو. کومروی کشبندی په دغه وطن کې وي.
جمهوریت ریاست لوړان دي د چیرونو په موخه هلمند ته د یو پلاوی د لیږد امر کړی. حکومتي مسولینو د موساکلا په عملیاتو کې د القاعده او طالبانو د ګڼو کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. دوی د ملکي تلفاتو خبره هم منلی ده، خو د شمیر ترڅنګ په دې اړه چې څنګه وژل سوي دي څه نه دی ویلي. طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده او وژل سوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. محمد الستی، ازادي راډیو، هلمند.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. نو ریاس نوري تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپل ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. ښاغلی ترامپ پرون خبرلانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هومره ډیر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه دی لیدل شوی. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي تر هغه څه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ترامپ نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. ترامپ 2018 میلادي کال د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریځ غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړون نه ووت. له هغې راهیسې پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا چې دغه تړون یې لاسلیک کړی تر اوسه هڅه کړې چې هغه وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او هم د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چنځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو اخیستی، خو د امریکا متحدو ایالتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤل بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او بریتانیا مشرانو هم د متحدو ایالاتونو او د سعودي عربستان د دغه اقدام ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغه حملې مسؤل دی. په هغې اعلامیه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوي چې د تیلو پر دو تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی یا ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. ایران دغه تورونه رد کړي دي او خبرداری ورکړی چې که د دې هېواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې.
دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. پکې د خبرو شوو ریپورټونو او مطالبو تفصیل دا ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی شي. زرغونه منګل په بل نیم ساعته خبري مجله کې درس